ریډیو دا زنی سجمل بدر سره په دی روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې غړی کې باندې تاسو ته یو تفصیلی ریپورت وړاندې کوو. خدای نه وړاندې دا ویل درته غواړم که تاسو په خپل موبایلونو کې د مشال ریډیو اپلیکیشن نیو اچولې نو هغه واچوئ. دغې له لارې هم تاسو د مشال ریډیو خبرونې اوریدلی شئ.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
اوس ورسو د تفصیلی ریپورت طرف ته. دا ریپورت د لیکوال راسک فهیم په اړه دی. راسک فهیم په نړیوالو پوهنتونونو کې لوړې زده کړې کړې دي او د بیلابیلو هیوادونو سفرونه هم کړې دي. دا هر څه دغه په شاعرۍ کې هم څرګندېږي. رازق فهیم د ځوانانو د روزنې لپاره یو سازمان هم جوړ کړی دی. زموږ همکار راشد خټک لاغه سره مرکه کړې او دا تفصیلی ریپورت یې رالېږلی دی.
د پښتو ادب ډېر کره کتونکي رازق فهیم ته نازک خیال شاعر وایي او د هغه شاعري پیچلې ګڼي. ځنې د هغه شاعرۍ ته د هندي سبک نوې تشکیل هم وایي، خو پخپل رازق فهیم د دې اصطلاح سره ډېر اتفاق نه لري. هغه وایي چې اوس د سبکونو دور تیر شوی دی او په پښتو شاعرۍ کې هم نوې تجربې کول پکار دي. تر شلو کلونو هم زیات وخت وشو چې د رازق فهیم د شاعرۍ ټولګه یوه پیاله رڼا چاپ شوې ده. تر اوسه د شاعرۍ بله مجموعه نه ده چاپ شوې. د کتاب په چاپولو کې د دومره ځنډ او په نورو ادبي موضوعاتو مو ترې په دغه مرکه کې پوښتنې کړې دي.
سلامونه فهیم صاحب، ستړي مشه، جوړ په خیر، زموږ خبرونې ته په خیر راغلی.
مننه جناب خټک صاحب، ډېره مننه تاسو هم ستړي مشه، تشکر، همیشه موږ ته موقع راکړی ده.
ولې مې دي چې تاسو ناول لیکئ؟ تاسو خو خلک د یو شاعر په حیث پیژني او هغه هم د پیچلو شعرونو او د پیچلو خیالونو د شاعر په حیث. تاسو نثر ته څنګه ورپام شو او ناول په څه لیکئ؟ موضوع یې څه دی؟
خټک صاحب، دا د سم نه دی اورېدلې، دا بچا سي او خیالي خبره درته کړې. ناول ارادي خو زما ډېری جوړې سي، بس بیا هغه سر ته نه ورسې، نو تر څو چې یو بقاعده ما یو چې دغه خاکه یعنی لیک ته نه یې راوسته، نو په دارنګ خبرو باندې که زما له خولې ته اورېدلې باور مه پرې کوه.
ستاسو د شاعری چې ده دا پیچلې ګڼل کیږي او کره کتونکي ورته د هندي سبک نوې تشکیل وایي. اگر چې اوس په دې وخت کې د سبکونو هغه کیسه لږه شاته پاتې ده، بیا هم چې په درسي یا په سندي تحقیق کې یا په کره کتنه کې خبره کوي نو خامخا به یو نوم ورکوي. نو دغه رقم شاعری چې ده دې ته ډېر خلک لفاظي وایي، وایي چې تاسو څه خاص پیغام پکې نه، بس خو خیال یې پیچلې وي، توري سره تاوکړي را تاوکړي وي. تاسو د دې نیوکې په اړه څه وایي؟
خټک صاحب، د خپلې شاعري په باره کې به زه تاسو ته څه ووایم، چې پیچلې ده کله یو سبک سره تړلې ده که نه ده، خو په مجموعي اعتبار باندې زما دا خیال دی چې شعر د خپل وخت ښکارندوی وي. په هغه کې دننه اپروچ هم، نو چونکې زموږ شاوخوا ژوند چې دی که هغه یو پیچیده پیچلې او غیر متعین هیئت ته رسېدلی دی، نو ظاهره ده زموږ چې کوم پنځونې دي، زموږ تخلیقات دي که د شعر په شکل کې یا د یو بلې فنپارې په شکل کې، نو ظاهره ده په هغه کې به پیچیدګي او په هغه کې به دا تنوع، په هغه کې دا یو انګریزي کیسې ورته فلویډیټي د معنا په لحاظ باندې که نه، دا ټول شان راځي. نو ما خو په خپله خدای ستا دا هڅه نه ده کړې چې زه له یو سبک سره ځان وتړم، او زه په خپله هم دا ګمان لرم چې دا زړې خبرې دي، یعنی د هند سبک چې دی که نه، هغه یو وخت خپل معراج ته رسېدلی وي، هغه یو ادبي روایت په تور باندې پښتو فارسي اردو په دې ټولو د دې سیمه ییزو ادبیاتو کې هغه یو رول لرلی دی، خو د نن په لحاظ باندې د هغه له ټیکنیکه څخه استفاده کېدلی سي. خو زما دا نظر هم دی او زما دا یقین هم دی چې د نن شاعر باید چې د نن حقیقتونه په نظر کې ولري، او چونکې هغه ټیکنالوژي په هر لحاظ باندې دا ټیکنالوژي دومره مخته تللې ده، نو د شعر کې د ننه سي د معنا او د لفظونو تر مابین کم جوړښت دی او دغه ټیکنیک دی که نه، دا تم په کار دی چې په نویو پیمانو وکتل سي. زه خو دا فکر کوم چې کزما شعر له هندي سبک سره تړل کیږي نو دا به یو رنگ داغه دننه کلجو ډیر امکان موجود هم دی کنه دا شاید اگر کم کی
ها ها یعنی دا تاسو په خپل شعر یو ډول نیوکه غنای
نو زه خو خپل دا ګومان لرم دویمه خبره دا د سیمانه څومره باید پیچلې وي او دغه دا خو ته خپلم یقین لري او موږ بار بار په ادبی مجلسونو کې په دې باندې خبره هم کړې ده چې معنا یو متحرک ماده ده په شعر کې دننه کنه او په ستا تخلیقي توانایي چې دا کنه هغه تحریک کې دننه په هغه ماده کې دننه څومره رنگونه څومره ارتعاش ژوندۍ ساتلی سي او ژوند ژوندۍ ساتلی سي دا ستا په تخلیقي زیار پورې انحصار لري نو زه خپل شعر په یو دارنګ زاویه تخلیق کوم او لاغه سره معاملې هم داسې کوم نو خلق بیا خپلې د تنقید پیمانه او تجدیدو
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس وا د مکو او سندره اورو
ہزار میں منک ناز دے جن بلم و نادانا نادان تا پر کیوان خر سولم و نادانا نادان تا پر کیوان خر سولم ہزار میں منک ناز دے جن بلم و نادانا نادان تا پر کیوان خر سولم و نادانا رکیبانو خرسولم رضا کا طرف اولادو ہم کل
نقشوے پختو صدا سے کلک تڑلم را تڑلم پختو صدا سے کلک تڑلم را تڑلم نادانا نادانا تا پر کی بانو خرسولم و نادانا نادانا تا پر کی بانو خرسولم ہزار میں منک ناز دے جڑبلم ہزار میں منک ناز دے جڑبلم و نادانا نادانا تا پر کی بانو خرسولم و نادانا نادانا تا پر کی بانو خرسولم و نادانا نادانا تا پر کی بانو خرسولم
سندره تاسو اوریدا اوس بیا د رازق فهیم سره پر مرکه ته دوام ورکو
د شعر او ادب سره مقل رسمین شوه فهیم صاحب څومره وخت کیږي چې شعر لیکي او څنګه مو دې طرف ته توجه واوخته
شعر لیکل به خله ماشومواله زخه خو چونکه په یو داسې چاپریال کې مجوند کړي دي چې هم په کور کې هم په محلت کې هم په فضا کې شعر موجود و د فوک په شکل کې هم د ولسی ادبیاتو په شکل کې هم او د رسمي ادبیاتو د کلاسیک خصوصا دا په غواله باندې هم نو شعر همیشه ځان ته متوجه کړم او بیا یو وخت اشراق غالبا په اوم ټولګي کې چې دا مزړو منل سیاره کار دی چې ماته دا شی خوند راکړي نو طرف ځان په وګوره چې شعر لیکلی سم کې نسب لیکلی او یو ماته ګډ شعر مې ولیکي ما خیال دی چې دا زه په اوم ټولګي کې وم چې بیا شعر مو لیکلی دی او لاغه پس بیا په شعر پسې باقاعده بیا مې ابتدا کړې ده او بیا د ملګرو سره ناسته او د هغوی څخه رهنمایي اخیستې
فهیم صاحب دا کتاب مو چې چاپ شوی دی ډېر وخت یې وشو تر اوسه مو بل کتاب چاپ نه کړ د دې څه وجه ده شاعري مو کړې نه ده که نه کړې مو ده خو چاپولو ته مو زړه نه کېږي که نه د خپل عادت مطابق ګوتې پکې وهي بدلوي را بدلوي
یاره خټک صاحب حقیقت دا دی که نه څومره شاعري په کار و ما کړې وه ما هغومره شاعري نه ده کړې نو کتاب مو هم مرتب کړی دی او دا په بار بار له تاسو سره په مرکو کې یا له نورو ملګرو سره په مرکو کې د دې ذکر شوی دی خو هغه د چا خبره چې هغه زړه اوبه نه پېخوري که نه یعنی یو خدا دی چې غالبا له دې د خشل درویشت کاله اوسو چې زما هغه کتاب راغلی دی د هغه بعد هم ځینې شعرونه چې ما لیکلي دي په هغه کې ځای په ځای باندې شعر خوند راکوي خو ډېر داسې لکه تر وخت چې تیر شوي نو له دا سهولت څخه خو موږ او زموږ مشرانو شاعرانو دا لاره ښولې ده سړی باید کار واخلي چې که شعر باقاعده چاپ ته نه رسېدلی یا حتی تر یو چاپ تیر شوی هم وي نو له تا سره دا امکان شته چې په هغه کې لاسوهنه وکړي تر دې ځایه پورې سي هغه شاید ستا په نزد باندې او ستا په فکر باندې یو ښه قبولیت پیدا کړي او لګیا یم شعر مو یو مخ پرې شیم نه دی خو څومره چې په کارو ما لیکلی وي هغومره مې نه دی لیکلی
زده کړې مو چېرته کړي دي فهیم صاحب په کومو کومو ادارو کې په کومو کومو ځایونو کې او څومره زده کړې مو کړي دي او اوس څه کار کوئ په څه بوخت یې
خټک صاحب بوري کې پیدا شوی یم هلته مې زده کړې کړي دي ما خیال دی چې تر ګریجویشنه پورې او بیا کوټ ته تللی یم له کوټې سره م بیا هلته ماسټري کړې ده د هغه پس بیا ظاهر ده د ژوند داسې پړاوونه راغلي مي درې څلور ځایه پاتې شوی یم په لویو یونیورسټیانو کې په انګلستان کې هم په امریکا کې هم د لږ لږ مودې دپاره خو بس ژوند مې بنیادي دانشګاه پاتې شوی ده او له هغه نه مې زده کړه کړې ده که دا درته وایم غلطه به نه یي
په دې لیکوالانو او شاعرانو کې ځینې خلک داسې هم شته چې د تاسو چې کم کار کوي یعنې د غیر دولتي تنظیم چلول او یا پرمختیایي کارونه کول دې ته په خاص سترګه نه ګوري او داسې یو خاص نوم ورکوي که نه چې دا هغه د این جي او والا لیکوالان دي دا تاسو تېرته اورېدلي دي د چا د خولې نه چې ستاسو په اړه ویل شوي وي یا ستاسو د ملګرو په اړه ویل شوي وي او څه تبصره پرې کوئ
خټک صاحب په لیکوالانو ادیبانو کې خو هر ګن هر قسم خزنده موجوده ده نو سړی به د چا چا جواب کوي نو خو بهرحال هغه ځان ته خپل شاید وجوهات لري خو ما چې کوم زه کار کوم نو هغه روزګار دی او ژوند دی او ممکنه دی له هغه سره ځینې داسې عوامل هم تړلي چې زما په فکر هغه د دې وخت یا د ټولنې یا د خلکو ضرورت وي نو بس دا کار کوم او په دغه باندې لګیا یم په دې کې مې چورت نه دی ولی چې خلک ودې ته څنګه ګوري البته دا چې مطلب خپل زمیر او خپل ایمان سره کنه هغه ته جواب دی پاتې شوی ما او دا هغه مطابق دا کار کړی دی او شمی کړی دی زما په خیال یو وخت بلکې دا هم راغلی دی ګوره زه په دې کې یو اضافه وکړم کنه چې زه خو چونکې د این جی او کار خو زما هغه مجموعي کار هغه ډول نه دی زما کار چې دی که هغه ظاهر د تربیت سره له علم سره له ځوانانو سره تړلی دی نو ما دا کوشش کړی دی چې دا کوم ادبي جوهر چې دی یا ادبي تجربه چې ده که دا زه راړم د پرمختګ سره یې وتړم او د پرمختګ دننه چې کوم امکانات دي د ډولپمنټ او د دې شیانو دا ادبي ځای ته له هغه څخه د ادب ته د استفادې امکانات برابر کړم نو دا کار ما ته داسې معلومېږي لکه چې دوه جدا کارونه نه دي بس په یو ځای باندې سره روان
دلته د کره کتنې کم بهیر چې دی په پښتو کې هغه ویل کېږي چې ډېر شاته پاتې دی چې په نورو نړۍ کې کمې نظریې او کم بحثونه زاړه شي نو موږ ته راورسي یعنې دېش څلوېښت کاله پې تیر وي اوس خو ډېر تیز دور دی یعنې پخوا په شان څوک کتاب ته انتظار نه کوي چې کتاب چاپ شي او بیا د هغه کتاب دلته رارسي اوس خو ډېر شیان آنلاین موجود وي په انټرنیټ باندې نو بیا هم دا ستونزه ولې ده
خټک صاحب دا خبره د مشرقی ادبیات په والا باندې تر ډیره په دلتم د اردو او د نور سیمه ایز ژبې چې دي د دې په والا دا خبره کوي چې به حاصل ته په یورپ کې زور سي په غرب کې زور سي یا تر یو نتیجې ورسېږي او یا بل شکل واخلي نو بیا دلته ژوې دلته راورسېږي نو ظاهر د پښتو هم لا غوزه خماوره نه ده خو زما په خیال په پښتو کې بل ستونزه دا ده که چې موږ په خپله تر اوسه پورې د پښتو نقد هغه بنیادي معیار او پیمانه نه دي مرتب کړي نم د خپل کلاسیک ادبیات په اړه داسې ډېر منظم کار شوی دی تر اوسه پورې ټولونی دي یعنی هغه لکه په انګریزي کې چورته هیڅ مطلب ته د خواره واره مواد سره راټول که کنزروې که کنه چې کوم هغه اعلی ترین کار دی د تنقید چې په هغه کې هم تجزیه وي هم پیمانې پکې نوي راووځي هم ادب ته د کتلو او ژوند ته د کتلو نوي زاویې راوباسي هغه کار نه دی سوی او هغه کار چې دی که نه هغه کې د چا قصور خو نشته خو زما دا خیال دی چې موږ او تاسې ټول په کې قصوروار یو ځکه چې د ډېر ما او ستا رنګه خلک دي چې د هغو اکسپوژر سوی دی د دنیا و نویو ژبو ته ادبیاتو ته له هغه ځای استفاده کړې ده او په دې باندې شاید توانمن هم وي چې د پښتو ادبیاتو چې کوم ماخذ دی خپل یا تاریخ دی یا د ځمکې سره تړلې حقیقتونه دي د دې پر بنیاد باندې د دې نوي تنقیدي او تخلیقي پیمانو تعین وکړي او دا کار زما دا خیال دی په شخصي لحاظ به دومره نه کیږي لکه څومره سي د ټولنې یا د ادارو ودې ته ضرورت دی چې دې خواته خلک متوجه کړي
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس یو د مکو او سندره اورو
گزارونا د ظالم خړلې شو ستا په در کې خدای نور جړلې شو گزارونا د ظالم خړلې شو ستا په در کې خدای نور جړلې شو گزارونا
سندره تاسو اوریده اوس بیا د رازک فهیم سره خپل مرکې ته دوام ورکو.
د شاعری په پرمختګ کې کره کتنې ته په څومره ارزښت قایل یې تاسو؟ یعنی یو کره کتون کې څومره ارزښت لري د یو شاعر دپاره؟
نه د شاعری ظاهره ده کره کتنې په اخوا باندې خو شاعری بس یو ازانګې پاتېږي. کره کتنه ډېر ارزښت لري خو هغه د یو علمي ټولنې تقاضا وی کنه، یعنی سستا مجموعی ټولنه څومره علمی وی نو په هغه کې د فن یا د غزل یا د شعر او د کره کتنې تر مابین چې کوم ربط او تعلق وي هغه هغومره مربوط هم وي او پرمختلونکی هم وي. خو چې چېرته په مجموع کې ټولنې له داسې حالت سره مخامخ وي سي هغه بنیادي خاندګي سي یا سواد سي هغه وستونو ته مخامخ وي نو هغه ټولنې سي هغه لاغه علمي بهر زخه پاتې وي. نو ظاهر ده هلته بیا هغه د تنقید پیمانه او بهیرونه سي وي هغه هم هغه رنګه ربط او تعلق او کنټریبیوشن چې دی کنه هغه شعر ته نسي رسولی. یعنی دا خو موږ لیدلی دي چې نقد چې شعر ته توجه وکړي نو هغه شعر له یوه معیاره څخه له یوه سویې څخه تر بلې سویې پورې رارسي. نو او دا په داسې ټولنو کې کېږي چې علمي او ادبي ټولنې وي. موږ تر اوسه پورې ولسي زیات یو علمي کم یو.
په شاعرۍ کې پښتو شاعرۍ کې چې د نوې تجربې کېږي د دې په اړه څه وایې؟ په کوم نظر ورته ګورئ؟ تاسو خپله هم داسې تجربې کړي دي کله؟ لکه مثلا تاسو نثرم لیکلی دی کله یا موټر پیزه لیکلې ده یا د کم چې اوس لږ زاړه شول په پښتو کې کم صنفونه لکه مثلا هایکو به واخلو دام لیکلی ده چر
خټک صاحب نوې تجربې خو په کار دي او یا خو به ته د هیئت په لحاظ باندې نوې تجربې کوې یا به ته د فکر او د شعر د ټریټمنټ په لحاظ باندې د معنا په لحاظ باندې نوي امکانات لټوې. ما دا دویم اړخ راخسته ده خو په دې دواړو کې د نن هم کله کله ډیر د ضرورت وګڼم چې یاره په کار دی سي نوي هیئتونه هم سړی تجربه کړي. لما سره یو مشکل دا هم دی چې مطلب ما غزل یو خورده داسې جز وقتی غوندې شاعر یم که نه داسې پوره وخت مې نه دی ورکړی ادبیاتو ته. نو له هغه وجې څخه بس هغه کم شی چې ما ته نسبتا اسانه معلومېږي لکه غزل بس ما په هغه کې تبه آزمایي کړې ده خو زه د دې خپل فکري او تخلیقي امکاناتو دپاره دا ضرورت ګڼم چې زه باید چې متنوع حیاتونو ته توجه وکم او ورسم او تجربه کړی مې هم دي. دا نوی شی نثرم مې هم لیکلی دی، نثري نظم مې هم لیکلی دی، آزاد نظم مې هم لیکلی دی او دا زه چې د کومې سیمې نه یم دا هغه فوک ډېر بډایه دی او کله کله دا زړه راته وایي چې په دې فوک کې دننه څه تجربې وکړم. نو که ژوند وفا وکړي انشاءالله داسې څه تجربې به کوو که خیر.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس واده مکو او سندره اورو.
مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستئ شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړي
سندره تاسو اوریدا اوس بیا درازک فهم سره خپل مرکې ته دوام ورکو
سو وجه د چله دومره وخت تیر شو خو پښتو غزل چې د خپل ارزښت او اهمیت ونه بایلو حالانکه اوس خو ډیر نوی نوی صنفونه راغلل او خلکو د نورو ژبو مطالعه وکړه چې هغوی غزل نه لري خو په پښتو کې اوس هم د غزل بچی دی دا ولې
خټک صاحب د ټولې ژبې سي کلاسیک بنیادی پر غزل باندې اډانه لري کنه نو هغه د غزل له گرفت نه دی وتلی او داغه شاید وجه دای چې غزل ته د مزکی هغه خپل اولاد ده د کزه دا درته وایم یعنی مزک د نه څه مطلب صرف پښتانه یا پښتو د دې سیمې په مجموع کې د تهذیبی او تاریخی ربط پاتې شوی دی پاغه کې د غزل پیدایشت او د غزل معراج دا زموږ یو مشترک انساني کزدا درته وایم اساسه ده او په کار نه دی چې هغه د غسینو هغه اساسي په خپل لحاظ باندې په خپل درون کې د هیئت په لحاظ هم د معنا په لحاظ هم یو افاقیت پیدا کړی دی چې وخت یې نه سی فنا کوله نو بیا به هم موجوده وي بیا به هم موجوده وي بیا به هم موجوده وي
ما وختي تاسو ته ناول خبره وکړه نور نصر تاسو ته لیکلې د لنډه کیسه خاکا تکل یا کومه مقاله تنقیدی مضمون دا شین مخکې لیکلې دي کنه او کلی کلی مدې نو چرته چاپ شوې دي کنه دي چاپ شوې او کنه مدې لیکلې نو ولې مونږ دې لیکلې
خټک صاحب ابتدا کې مې افسانه لیکلې ده یو دوه درې افسانې مې لیکلې وې چې چاپ هم شوې او نور د سینسری کار مینه ده کړه او ممکن سی پدې کې هم ځینې راهنمایانی د مشرانو او ځینې زما خپل کاهلی مثلا ما ته یو مشر شاعر چې زموږ قدرمن مشر وو هغه بداوي سیاره ک پتا شعر کیږي نو بس و شعر ته توجه کو نو پتا ځکه ته خدای شاعر پیدا کړی نو دا نورې کیسې او دا مرانې دا مسره دغه کوه هغه سره دا وسو حقیقت خبر هم دا د سیزما د ننه سکم یو ډیر ډیټیلډ افسانه نگار یا کیسه لیکونکی موجود و کنه هغه ژوند نو کړی سو او زه کله کله دا ارمان کوم چې دا ما په کار وایس نو یې پریشي ځکه چې ما سره دغه زه دا ما دا ګڼل اوس هم ګڼم چې ما سره د ناول لیکلو یا د خصوصا د افسانې لیکلو ډېر دغه را سره موجود و مواد را سره و او ما په کار وایس هغه شاته کړی ما وای خدا سیدا کنه چې اوس مې هم انشاءالله په اراده کې دي او ځینې تھیمز دارنګ دي چې هغه مو تر یو ځای رسولې هم دي ممکن سي څه شان مې وخت بیا فرصتونه داسې پیدا سي چې هغه ته به یو شکل ورکو کښته کوم
وای چې د لیکلو حس د لیکوالانو سره د ناستې پاست سره هم بیداریږي یعنی که سړی په ادبي غونډو کې ډېر ګډون کوي په مشاعرو کې په تنقیدي غونډو کې د کتابونو د مخکتنو په غونډو کې نو خپل هم لیکلو ته زړه کیږي تاسو خو ژوند ډېر داسې مصروف غوندې دی بوخت دی او په اسلام آباد کې دغه هلې ځلې کیږي هم که نه ادبي او که کیږي نو تاسو پکې ګډون کوئ
نه زما خو بنیادی تربیت په ادبی ناستو پاستو کې شوی دی او زما د زه تاسو په یقین ما تاسو ته ذکر وکړ چې مطلب زه د دنیا یونیورسټیانو له تللی یم خو کومه زده کړه چې ما د پښتو ادبي ملګري د لورلای په ناسته کې د محترم مشر سید خیر محمد عارف او بیا بعد کې کله کله د گوهر صاحب او خصوصا پروفیسر ربنواز مایل صاحب د دارنګ مشران او حاجی مرزا خان پیچه او غازی خان جازب او بیا مزول او ډاکټر کومیل کزل باش عارف تبسم او پایدین ګران او کاری جمعه ګل او مالک زیر دا ټول د زموږ بس ملګری او سیدامو هر ورځ زموږ ناستول او ادبی ناستی به کېته ادبیات به څېړل کېدل تنقیدي نشستونه به کېدل او په تنقیدي نشستونو کې به موږ خپلې افسانې او غزلې تنقید ته وړاندې کولې نو په لاغه ځخه دغه تنقید سي کوم بنیادی فن دی کنه د خصوصا د تخلیق که د غزل و که د افسانې ټیکنیکس په دې شانو باندې تر هغه زیات وپوهېدلو کوم چې موږ په کتابونو کې ویلې بیا کوټې ته لاړم په کوټه کې بیا دا د ملګري لیکوال چې کوم دغه و کنه هغه وخت مشران و محمود ایاز او سهیل جعفر او درویش خټک درویش دورانه او نور ملګري امزولی خلیل باور دا ټول نو هلته هم یو فعالیت خو ناستې پاستې کېدلې او شعر هم لیکلې او ادبي هلو ځلو کې به هم مختولو اسلام آباد خو داسې شنډ غوندې ځای دی او دلته سي یو دوې ادبي دغه دې تنظیمونه دي په هغو کې هم داسې خبره روانه ډېره نه معلومېږي ورانه ډېره ده په کې نو مګر دا د ما او تا او حاجي طیب او عارف تبسم او دا ملګري د احساس خټک نو دا خو موږ خو خپلې ادبي ناستې ژوندۍ ساتلې دي او زما په خیال تر شو فعالیتونو مو زیات فعالیتونه کړي
د ساينس او ټکنالوژي د پرمختګ سره د ادب اهمیت کم شوی نه دی ستاسو څه خیال دی ځکه چې وایي چې اوس په د مصنوعي ځیرکتیا چې ده مصنوعي ذهانت دا به شعر هم لیکي او ناول به هم لیکي کیسه به هم لیکي نو بیا خو د لیکوالانو په خاصه توګه د شاعرانو د دوی کار ختم شو که څنګه
نه زه دا نه ګڼم شعر خو زما خیال نه دی چې د دې کار ختم کیږي دا ګوره ټکنالوژي هر څومره پر مخ لاړه سي نو ټکنالوژي خو یو سهولت دی چې استاد په کار کولو کې آساني درته پیدا کوي او شعر چې دی که دا خو له دننه زخه یو ارج وي دا خو له دننه زخه یو قوت وي چې هغه تا ته وایي چې لیک ومې لیکه نو هغه استفاده سي ده یا د هغه کې تارسر سي دی زما خیال نه دی چې په AI یا په دې مصنوعي ذهانت او په دې شیانو باندې کوي یا دا مصنوعي ذهانت له تا سره مرسته کولی سي چې ته یو خپل داسې خیال چې هغه یو شکل نشي پیدا کولی هغه کې مرسته در سره وکړي خو بیا هم د مرستې تر حده پورې دی دا البته صحیح ده چې د اصل ادبیات او د مصنوعي ذهانت څخه د زیږیدلو ادبیات تر مابین به د یو تفاهم پیمانه ضرور پیدا کیږي کم شي ته به موږ دا ویلی شي سیدا بیا هم ادب ده او کم ته به موږ دا ویلی شي سیدا د کمپیوټر پیداوار دی. دا به په ډیر نږدو وخت کې زما په خیال په دې باندې کارم کیږي او شاید د دې یو ضابطه هم جوړ شي.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس یو د مکو او سندره اورو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
در تپاخم یار سوم در سرا خانه دوران شجوری یار سوم در سرا خانه دوران شجوری او بدر تاوڑم صاب در تپاخم یار سوم در سرا خانه دوران شجوری
درم سر جرم کبم موجودی او بدر تراوڑم بدر تفاهم يا رزم در سرا خانه دوران نشجوگی يا رزم در سرا خانه دوران نشجوگی او بدر تفاهم تا بدر تفاهم يا رزم در سرا خانه دوران نشجوگی يا رزم در سرا خانه دوران نشجوگی او بدر تفاهم تا بدر تفاهم يا رزم در سرا خانه دوران نشجوگی
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
سندره تاسو اوریده، اوس بیا د رازق فهیم سره خپل مرکې ته دوام ورکوو.
په انساني ژوند کې د ادب یا د شاعرۍ، تاسو چونکه شاعر یې نو د شاعرۍ خبره وو، د شاعرۍ څه اهمیت دی؟
بخښنه دی خټک صاحب، دا لږ داسې نصابي غوندې پوښتنه ده او دا زما یقین دی چې په فضا کې موجوده ده، په دې سوشل میډیا باندې هم د دې ذکر کړي چې موږ لومړیتوبونه نور دي او موږ شعر باید چې داسې ولیکو. داسې خبره دا ده چې مطلب د ژوند په خپله اهمیت څه دی، یعنی و موږ ته ژوند په خپله څومره لومړیتوب لري، چې څومره هغه په ترجیح کې د غمره به ادبیات او فن او د هغه رنګونه په ترجیح کې. که ژوند ثانوي سي نو د ژوند رنګونه او ادبیات هم ثانوي کېږي. نو یو خدا خبره ده. دویمه خبره دا ده، مطلب اوس دا د ذوق خبره هم ده، یعنی ما ته زه دنیا ته د یو ادیب یا د شاعر په زاویه ګورم او یو بل کس ته کنه چې هغه له کمپیوټر سره کار کوي هغه دنیا ته د کمپیوټر په زاویه ګوري، بل سړی دی هغه کرونده کې هغه دنیا د کروندې له زاویې څخه دریافت کوي. نو دا د هر سړي د ذوق خبره هم ده. نو که زه دا وغواړم چې نه دا ډېر اهمیت لري هغه سړی چې کرونده کوي هغه دیم کرونده پرېږدي او شعر دی ولیکي، نو دا به داسې غیر ترجیحي خبره وي. نو زما خیال دی چې ذوق او په خپله د دې پښتنې د دې جواب درک کول سي، مطلب اهمیت موږ وایو څه ته، که ژوند اهم دی نو ادبیات هم اهم دی، که ژوند ثانوي دی ادبیات هم پکې ثانوي دی.
د پښتو کتابونه خو پخوا هم داسې خلکو په بیا ډیر نه اخیستل، اوس خو دغه سوشل میډیا د ټولنیزو رسنیو چې راغلی نو نور هم خلق چې دی هغه بخت شول کنه، د دې کې زیات بخت وی کتاب ته ډېر وخت نه ورکي. نو د دې ټولنیزو رسنیو ګټه وته ونه سمره دی پښتو ادب ته، ځکه چې د سره ډېر خلکو د پښتو لیکل هم زده کړل او ادبی فعالیتونه هم پکېږي، ادبی پوسټونه کوي خلک، بیا په هغه باندې بحثونه کوي، تذکری پکېږي، نیوکه پکېږي، تنقید پکېږي، داد ورکول کېږي، لکه خلک چې ټول یو ځای ناشتي په سونو، خلک چې یو ځای په مشاعره کې ناشتي یا په غونډه کې ناشتي، نو دا ګټې هم دي. تاسو په خیال ګټې ډېرې دي کته ونه ډېر پښتو ادب ته؟
خټک صاحب، زما په خیال باندې کتاب خو د یو میډیم په تور باندې زما په خیال باندې ظاهر ده داغه ارزښت خو کم شوی دی په دنیا کې، په مجموعي اعتبار باندې کم شوی دی. کتابونه څومره اخیستل کېدل، ځکه چې وخت داسې اوسي مطلب هغه زیاتره خلک کتاب د یو بنیادی میډیم په تور باندې موجود د علم او د استفادې، نو چونکی کمپیوټر سي دی هغه سوکه سوکه دا کوي چې د کتاب ځای ونیسي. کتاب بیا هم موجودی خو زما دا خیال دی د یو میډیم په تور باندې سوشل میډیا او AI او کمپیوټر او د دې دننه سينور امکانات موجود دي، دا میډیم به هم خپل ځای نیسي او جوړوي به.
شعر کم وخت لیکي، یعنی یو خاص ماحول درته پکار وي، یو خاص وخت پکار وي، کنه چې کم وخت راغی بس هغه وخت یو لیکي سنبال لیکي او رکشي درنه سنبالول ډیر نه کوي. د شعرونو کتاب مو چې نه وخت شوی دی د سخکاري چې ډیر سنبالوي نه، او د شعر سنبالول او د محفوظولو طریقه مو سده، په ډایری کې لیکي، موبایل کې لیکي، کمپیوټر کې لیکي.
یار شعر شعر خو زما غدارنګ ای کنه سی ولا سی څومره ش شعر دی که بد شعر دی خو بهرحال ډیر وخت رانه واخل مصره راسی کله کله داسی سی په زړه مصره برابر سم او هغه پوره سی یعنی زه تا ته په یقین سره وایم چې مطلب داسې هم سوي دي سی لس لس کاله له مانه یوې غزل اخیستي داسې نه چې غزل پوره نه وي خو هغه اطمینان نه وي پوره سی بیرته زه خراب کړم ګاډې کړم بیا نور پکې ولیکم بیا خراب کړم بیا یو وخت داسې راسی سی هغه خپل تکمیل ته ورسي نو کله کله داسې هم سوي دي سی لس دولس کاله یو شعر خپل د تکمیل په مرحله کې اخیست او کله کله داسې هم سوي دي چې په درې څلور منټه کې ما پوره غزل لیکلې ده نو بس دا خو د شعر اډانه لري کله درازي او ځنم په خبر سي کیفیت څه وي یا ماحول څه وي په چراغلي عموما داسې سي تازه دراغله او وخت نه کو پیدا نقشې نستلې نو بیا هغه زړه سي خو بهر لږه ځای کوم نه هغه کوم مصره هم پیدا کما هغه چرته په یو کتاب میتاب کې ولیکم بیا چې په برابر سم نو بیا یو موډ جوړ سی او هغه غزل تکمیل ته ورسی یا شعر تکمیل ته ورسی
زمونږ اوریدونکو به ستاسو نوې غزل اوریدل غواړي زه هم اوریدل غواړم نو هم صاحب غزل رته وای او نوې غزل وی نو ډیر بخی
خټک صاحب دا دغه پابندی چې دا ولګوره د نوې غزل نو دا یو اخري غزل د شمالي کلی د زنه پوهیږم ستاسو اوریدونکو ته به څومره اپیلو کی او لما سره دا مرسته کوي چې هم به مې وار پرې تیر شي او هم به غزل درته ووایم تا اورېدلې ده او ته په پس منظر هم خبرې
زه خو ستاسو د ډېرو شعرونو په پس منظر خبر یم خو دلته موږ ته اورېدونکي مهم دی او انشاءالله خوند به ترې واخلي ارشاد
او شعر داسې دی چې دوه ملنګان یو شریک مسکی کم ګویا معنا
واه
دوه ملنګان د یو شریک مسکی کم ګویا معنا د دې تصویر تر شا لیدشي یو لوی معنا دوه ملنګان د یو شریک مسکی کم ګویا معنا د دې تصویر تر شا لیدشي یو لوی معنا او شعر د مطلب په خوان د حسن د خمیر اندازه شعر د مطلب په خوان د حسن د خمیر اندازه همه په تور شخند وها او همه جوی معنا
ډیر علی د بیا وای فهم صاحب
شعر د مطلب په خوان د حسن د خمیر اندازه همه په تور شخند وها او همه جوی معنا په نظرونو کې د لمس احساس لکوم رازی په نظرونو کې د لمس احساس لکوم رازی په بدنونو چا شیندلې د خودروی معنا په نظرونو کې د لمس احساس لکوم رازی په بدنونو چا شیندلې د خودروی معنا نالې د آس د کور پوره پلونه مخ په غرونو
ډیر ښه
نالې د آس د کور پوره پلونه مخ په غرونو پلار د نیکه وسط سپړی اخلی لزوی معنا نالې د آس د کور پوره پلونه مخ په غرونو پلار د نیکه وسط سپړی اخلی لزوی معنا لپاس راغه سر بلوس پنځه پنځوس پغاړه لپاس راغه سر بلوس پنځه پنځوس پغاړه جنگ لکه خور د پیاز شلوایا او تریبویا معنا جنگ لکه خور د پیاز شلوایا او تریبویا معنا د دې تصویر تر شا لیدسی یو لوی معنا
په اردو کې خو تاسو د غالب نه زیات متاثر یې نه خوخیږم په اردو کې مغالب خوخته په شاعرانو کې په پښتو کې به مشاهده خوخوي که څنګه ده
او غالب خو می ډیر خوښ دی شاعر مې هم په هغه کچه خوښ دی خو د پښتو کې د خپل مزاج د پښتو د خپل مزاج مطابق مې واقعیا د چې خوشحال ډیر لترانیز دی د رحمان چې کوم شعري معراج دی هغه هم حس را کوي هم احساس را کوي هم خوند ځینې اخلم نو دا ټول مې خوښ دی داسې یو تخصیص نه لرم
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو درځ یک فهم مرکه تاسو اوریده اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړی ته خدای په امان
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري تاسو هم را سره ملګری شئ مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ مونږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال ریڈیو دا بے طرفا تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینا.
کٹ میں وہ بھاسا ڈالان تھا مالا خوب ناراضی کٹ میں وہ بھاسا ڈالان تھا قربان قربان دے دا خمار استر گو شما آدم خان چرسی کٹ میں وہ بھاسا ڈالان تھا مالا خوب ناراضی کٹ میں وہ بھاسا ڈالان تھا تو ہے میری زندگی میرے دل کا تو قرار مالا خوب ناراضی کٹ میں وہ بھاسا ڈالان تھا تو ہے میری زندگی میرے دل کا تو قرار مالا خوب ناراضی کٹ میں وہ بھاسا ڈالان تھا نہیں بھاتا کوئی اب تیرے سوا یارا تو ہے میری زندگی میرے دل کا تو قرار مالا خوب ناراضی کٹ میں وہ بھاسا ڈالان تھا چرسی کٹ میں وہ بھاسا ڈالان تھا مالا خوب ناراضی کٹ میں وہ بھاسا ڈالان تھا خمار استر گو دے گلے را بڑے دن آدم خان چرسی کٹ میں وہ بھاسا ڈالان تھا مالا خوب ناراضی کٹ میں وہ بھاسا ڈالان تھا غلط کے آدم خان چرسی کٹ میں وہ بھاسا ڈالان تھا مالا خوب ناراضی کٹ میں وہ بھاسا ڈالان تھا ماں خدا مست زوانے خوب تا نپری دینا آدم خان چرسی کٹ میں وہ بھاسا ڈالان تھا مالا خوب ناراضی